دغه شان د خادو سالاتو په پیښو کې هم 14.5%، د کووید 19 ناروغي په پیښو کې 1.9%، د شری ناروغي په پیښو کې 10.2%، او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابر زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خبرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکتران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکی کې د شنو لکو پیدا کېدل، په استفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دې په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کیږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چیرې تاسو وخت لرئ د دې اوریدل هم مه هیروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې د کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرټ وی پانی د راپور لمخې د ګوګل نوې کوانټم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولای شي، چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچای په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي، له نوې ستونزې سره مخامخ کېږي، له ربر نیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، خبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلانټي کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کې سو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتي واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړي دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د بریتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هوار غونډۍ کلا جوړ کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که غمون خوړل شي. نور تفصیل د روح الانوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او انګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیول او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی تستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویا کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانه کارودت تمال الله خان از افغانستان برآمد
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 درس خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشاره کړی وو. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبرجان غرزی وای نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړي کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړ کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونی برخه کې مخبل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړي او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا خامونه خوړل شي و په نړۍ شي. لېبي خبر چا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبې گهیس او نرگس صحاق لمړی په داخلي صحاق شعر سره واورو بیا په داخلي گهیس شعر
په نخروی سماوم د شیطانې لوپټه هیڅ رات نه ښکاری چې وی د غریبې لوپټه زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کېږي اوس پلاسې پاتې شولا بیا د لیونې لوپټه نن یې لګلې نرګس ګلې مسافر لالیته ها پولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه
لاغلی صحاک چخمننه و سم بل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه و شایخی پلاسو دیچا پپخو بانده نکریزه انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حغے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے د کلی ما خامیا ولی حغا شور دے نشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے کلی ما خامیا ولی حغا شور دے نشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندے نکریزے و دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی دانوی زمانہ شوا پا نقشنو کی ہم فرق دائی شیبا با ہم اگدیوس پا نخرو باندے نکریزے اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندے نکریزے و چائیخی پلاسو دی چا خو باندے نکریزے
لاغلی گہیت سخ مننا چدا شیر پر آسادی راڈی مجلی پروگرام لورا والے وو پریخ پروانے کے وڑان دی دوی لنڈ کسی ہم لرو خلیوی خبرتیاو روستا لیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شي ودی چې نن سبا ډیر لیکوالی نه کوي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته د په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لښ لیکنې خبرې شوې او چاپ شوې دي لسهر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه ده
خیال به ته د ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خدا غشي ده ولې د مال کله کمی سوي نه دي په خپل کړي مې د منتالر په نورو برخو کې مصرف سوي يم لکه کمی سوي دي په خوا به مثلا شیرونو کې دابو اوس مې شاید چې لکه کړي هغه خپل دندې په څیر په مسلک په څیر په هنګو دي ادبیات برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلې دی، البته خو ډیر نه، نو دلایل خو بیل دي ډیر دي په دې برخه کې سوي ویلې شي.
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دی لیکن ډیر نه، سوال هم دا ده چې ولې ډیر نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدلو او هغه هم تغیر کوي، که نه دغه احساس هم تغیر کوي، سړی مدیریت کوي، که نه مثلا په افغانستان ټول وطن یو ډول احساس کوي او بل ځای بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې مثلا یو منجره ګوري، یو ونه ګوري، یو شی ګوري، که تا ته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپل هنر ده، په خپل تخلیق ده.
باور یم چې مثلا بل هیواد کې که ته سفت وینې، یو ټولنې پرمختګ ګورې، که نه یا یو خدای ګورې، تا ته یو بل احساس درکوي. هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي، که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي، که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تاثیر لري. ما دا هڅې کړي دي په خپلو لیکنو کې، تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړي هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي.
بلې مرور نشي. زه په څه باور یم؟ زما به مخکېم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل، که نه اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي چې شی چې نه وي، لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي، نوې تجربه انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یو ډول لیکې لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې، ښه به دا د دې بلی باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښیي چې زه د دغو نورو ټولنو مبارک کې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سړی وژباړي، د دې فرهنګ نورو برخونه خپل خلک خبر کې، دا به شی ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل سي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدل سي، اوبه بدل سي، خاوره بدل سي، طبیعت بدل سي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی. نو فکر نه کوي چې له نوي زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
نو زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کې څه تجربې هم کړې دي، که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې دا چې نوي څه نه دي چې زه خپلې ټولنې ته رایه کړم، ښه نه دي رایه کړې، که نه به خو ښه نه دي رایه کړې، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کې سړی رایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کې مې بعضې پیشلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کې. مثلا د دې نویو مسایلو په باره کې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخلو سره کوو، دوی څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډۍ چې موږ پخپله دغه مجازي دنیا کې لرو، دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه اوس دې برخه کار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پرې باندې کار کوو، البته هغه هم په نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده، دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي، داسې سیستم، ځکه دی بې بیلابیلی برخی لری مسلکی برخی لری موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیال یو ډیر وطن دوست سړی و عبدالوها باریان دی په المانیا باندې ډیر پیژه دلته تحصیل کړی و ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو د البته دته ویلي و د دې په دلیل ورځ باندې زه بیا پښتو کوم یو څه برخې پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شعر ولیکم یا د ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې دا یو نوی شی وړاندې کړو
ساسه پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډیر ضروري دي او مهم دي لیکن ک تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای وای کله چې انسان مکان بدل شي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کومه ولې نور خلق په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې به سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا د ته ورته په سوالګونو او حتی ک وړې خبري ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ویلو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه سره موافق یم بالکل نګیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وایي دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دی شاعر دی لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لاندې کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د ښاغلي نوري څخه
د سبا نارې میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال ورسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډلرو و می منلا سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر چراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرته لدی چې و پوختي موټرې بغل ته و دراوه کرایه می وار کړو په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وته غونډه پیل دن کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سمکه ته نه پریخو سهارنې غونډه مو معمول و او باید هر ورځ مکړې و خود نن ورځې غونډه ځانګړې و دالې چمتو شوې وي او پر پیاوړو ځکهونکو ویشته کړندار نیول شوې و غونډه ښه ترتیب شوې و لليري پرتو سیمو ګڼ شمیر میلمانه مخور شملور علما کرام او ځوانان راغلي چمتواله خنی ول شویو پر پیاوړو زکونکو مډالې وویشلې غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وختم پوره کيده ځکه غونډه پای ته رسیده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګي ته لیږل کيده. ورځانه کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شو ننوت. سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لاس لټان په نوم د ښکې لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه څخه کړی ده، یعنی وخت مزای کوي درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالي دوه چې په کلاسیک ادب کې ډېری کړي، د نن سبا په لندو کې څوک د مستقیم پیغام د لښتې دوه چې تر ډېره بریالي نه وي. د معاصر لند کې سیل په لاله لیکوالو په کیسو کې دا تغیر راوست چې پیغام لښ په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي. وسنې لند کې سید نو لسمې پیړۍ په لمړیو کې ولیکل شوې. دا کیسه د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دومو پاسان او انتوان چخوف دا کیسه لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاولا جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه په خپل ژغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به متل سار وختي له کوره وته او د شپې نه وخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې به هر وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سینته ځو لمباتا مومن زل لاسونی ولم رازا رازا هر اورز مکتب نن خدا خوان همو گورا زه پا اون طولگی که درم نمره اوما هیس کلا لخونزی نوم پت شوه ده مومین ده خوان خبر مجبور کدم چه ور سر روان شم طول پینزه نپرشو اول باید خارت تللوه او لها غزای سین تا لبی رو بارا پا دک کسه که روانو سوگ یو خواتلل او سوگ بلخوا زما تر سنگ یو پملا کروب سړی چې اولوی بوجی په شاکړی وا واړه واړه زنګیدلی قدمونه غستل تیر شو زه یې پسیال شوم پملا مات سړی بوجی اولوی موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو خو د مخ په لیدوی زما له پخوز مکه لاړه پر بدن مې لړزه کیناسته مومن للاسه کش کړم رازه کنه زما لخلی ووتل بابا می پلار می لما پسو متره کی تیر شو یو دکان تا ورغه دو تیر پسیری لوی بوجه تملا تا کیا کرا چی پور تا اکڑی ما ور مند کرا للاسو می ونی و بوجه پری خدا غاڑا متره تاو کرا آغا لزان لر اکڑم زما دن سترگو تا پکتو شو خو ما دا آغا پا مخ دروان و خوالون انداره کولا لار می وویل تو دل تا سکوی تو خو باید پا مکتب کی وی ما جرل بیا می تری غار تاوکڑا بابا دا کار مکوا هیلا کوم خیر ده آغا لزان پوری و حلم په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وی خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ ښه وایم زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم پلار مې کلکه څپیړه راکړه مخ مې لکه اور چې واخلي د خولې مې اخ هم ونوت اول زلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ سمدستی د ښې غوږونی ولم ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی د مکتب په معنا نه پوهېدم اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم دا د اول او اخیری زل شو بیا پټ نشي بیا پټ نشي زما اوښکې روانې وې بابا جیب ته لاس کړ شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جب کې راکېښودې زر ځان مکتب ته ورسوه هله زویه ته باید ما غوندې نه شي
د خپرونې پرې وروستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخی شي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولی شي ټوکماران ټوکې ټکالې کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلی جوړوي لوبي کوي او موسیقي غږوي لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمران پکې ټوکی کوي میله کې ځوانان سپینګیری او ماشومان برخه اخلي خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي
Thank you.
ځای خبريال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نو موړی وای
او یا کله کې چې موږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواره ته جنگای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپین ګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دکې فریدی حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان
که څه هم سیمه کې لتیر او څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک د جګړې لوره بلابل سیمه ته پتیخته و خو خاغله مینوال وای لا قراری سره یو ځل بیا د سیمې سپینګری ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میلې جوړ کړي ده. هغه ویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګری تورونه لګول کیږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلی هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاری وه او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواری وای یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وای د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لري سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي اولته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه نو هغه غریب او بې وسه خلکو پر دا خو زید یخ موکی ورته چې په دغه کې غدوی اتنده ماته کا سیل پکې وکا موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکا.
که څه هم دا میله له تیر ول سیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتنو میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي پښتانه تر ډیره په پسرلي نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره د خبري مجله سر ته رسیدې زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم mama دکھڑی او جن پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا واد چڑم بیش پاوی سماڑم بیش پبا پگو دن نوینا جھوند تا ہسرا نرا نکڑل ہے اے مر گتا خوز دزم کے ماں لکھڑ ماں دکڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو سٹ گونا ستاز بنگرو شرنگ بخت مر دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سما پر اگر کی ہم تو سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا مصروف یا چی مغرور بھی ادا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہندو لزما سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پاک اللہ رضا کپڑے خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپینا نوا سگونگو سے میں اوری دے خبر سپینا نوا دمرا خبر شم چی سما سرائی مینا نوا دمرا خبر شم چی سما سرائی مینا